دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر ملوریدونکو په دې هلي چې روغ جوړی زنه زرانه یې سسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري قدر ملوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره تیر شپه د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو په دوحه کې پیل شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي غړو په ټوټر کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اجنډا د توحید او ترتیب په حق لا بحثونه وشول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو مقاماتو په دوحه کې د دویم پړاو د مذاکراتو د پیلېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار ویلي دی موقت حکومت د هیواد په ګټه نه دی. نوموړي نن په فیسبوک کې لیکلي دي چې موقت حکومت د واک د انتقال قانوني او معقوله لار نه ده. مشرانو د جرګې رئیس زیاته کړې ده چې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې داسې یو بدلون ته اړتیا ده چې د ولسونو د خوښۍ او غوښتنې سره سم راشي. هغه د افغانستان د امنیتي قواو څخه غوښتنه کوي چې د ولسونو لپاره د ډاډمن امنیت زمينه برابره کړي. خاغلی مسلم یار د سرګندونه په داسې حال کې کړی دي چې جمهور رئیس غنی د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له انتخاباتو پرته به واک بل چاته انتقال نکړي. وسلوال طالبان چې د ماحال په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هيئت سره خبرو ته ناسي په افغانستان کې د نوي اسلامي نظام په جوړېدو ټینګار کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په خار کې په نننۍ چاودنه کې د افغانستان د عامه ساتنې د تصدی ویان ضیا ودان د نورو دوه همکارانو سره وژل شوی دی. چاودنه نن سهار د کابل د خار د اتمې امنیتي حوزې د کارتیناو د احمد شاه عبدالی لیسې ته مخامخ په داسې حال کې شوې ده چې د دوی د سپرلۍ موټر تیرېده. د کورنیو چارو د وزارت نطاق طارق قاریان ویلي دي چې ضیا ودان دفتر ته په لاره و چې چاودنه وشوه. د نوموړي په وینا په دې چاودنه کې یو بل کس ټپي شوی هم دی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د دې چاودنې پړه په وسلوالو طالبانو اچولې ده خو تر اوسه پورې د طالبانو په ګډون هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په نیمروز کې د ولسي وګړو د مرجوب له په حق لا ضد نقیض رپورټونه رسیدلي دي. د نیمروز د ولایتي شورا مشر ویلي دي چې په دغه ولایت کې د افغانستان د قواوو په هوایي برید کې دیارلس ملکی وګړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپي شوي دي. باز محمد ناصر نن امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان قواو بیګاش په د خاشرود د ولسوالۍ د منځري پسیمه کې د خلکو کورونه تنزدې د وسلوالو طالبانو په یو غون باندې هوایي برید وکړ. د ننګرهار د خیوې د ولسوالۍ د شګې د سیمې یو قومي مشر ملک فضل رحیم فلکورته پلی روانو چې چاودنه وشوه او ووژل شو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د قندهار د هوایي ډګر د مسؤلیت د سپارلو بهیر نن پیل شوی دی. د افغانستان مقامات ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت ته د دغه هوایي ډګر د نظامی برخو د مسؤلیت د سپارلو چارې پیل کړې دي. د قندهار د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پختون آشنا تلویزیون ته ویلي دي چې له دې وروسته به د دغه هوایي ډګر پنځه مهمه برخه د افغانانو لوري اداره شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سالي رښتو ساتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د شپږ او یا مثبت پیښو د ثبتېدو او د نهو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساتونو کې د کورونا د ویروس 1420 سمپلونه معاینه شوي دي چې شپږ او یا پکې مثبت وو. همدارنګه په تیر یو شواروز کې په هیواد کې د کورونا د ویروس لامل نه ته نمړ شوې دي او د ټولو مړو شمیر 2200 اته رسیدلې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په قزاقستان کې رای ورکون کې نن د شنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکول د لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل چې توقع کیږي واکمن ګوند وګټي او یوازینی رسمي مخالف ګوند په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. جمهور رئیس قاسم جمرات توکایوف ژمنه کړې ده چې د مرکزی آسیا په دغه اسپل کې ورو ورو سیاسي اصلاحات راوړي. خو اتیا کلن نور سلطان نظربایوف اوس هم د نوروتان ګوند د ریاست په شمول چې ولسی جرګې په کنټرول کې ده او د ملک په 19 میلیون نفوسو کې 800 زره غړي لري ډېر قدرت لري. په دې انتخاباتو کې وتل کاندیدا د نظربایوف او 50 کلن نور داریګه نظربایوف د نوروتان د ګوند کاندیدا ده. غواسان نن د یک شنبه په ورځ د انډونیزیا پایتخت جاګارتا ته سیرمه د بنیادمانو د بدن غړي د الوتکې ټوټې پرچی او جامې د اوبونه استلې دي. پاوز دغه جټ مسافرونکو الوتکې د ټوټو پرچونه چې د 12 پرلی سره یې سقوط کړ سیګنالونه ترلاسه کړل. د سریوی جایا هوایی شرکت دغه بوئنګ 928 نمبر الوتکه د شنبه په ورځ ماسپخین محل په جاکارتا کې د سکارنو حتی د بین المللي هوایی میدان نه د پرواز نه سلور دقیقې وروسته یو دم په اوبو کې ولویده. پاپ فرانسیس د کورونا د ویروس د واکسینولو پریکړه د اخلاقي اصولو یو مسله بلګیده. فرانسیس د ایتالیا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دا ځکه د اخلاقي اصولو پریکړه ده چې تاسو د خپل صحت او خپل ژوند سره قمار وهئ، خو هم دغه راست تاسو د نورو د ژوند سره هم قمار وهئ. اکل شوې ده چې د واتیکان په خار کې په دې ونی کې د واکسینو کمپاین پیل شي. هم دغه راست پاپ فرانسیس ویلي دي چې د واکسینو د پاره خپل نوم د وخت لیکل دي. جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د یک شنبه په ورځ په نړۍ کې 9.6 میلیونه انسانان په کورونا اخته دي. په امریکا کې د ټولو نه زیات خلک یعنی 22 میلیونه امریکایان کورونا نیولې دي. دریم ملک هند چې د 10 میلیونه نه زیات کسان پکې کورونا لري. څلورم ملک برازیل دی چې 8 میلیونه خلک پکې کورونا لري. او د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو چې تر فشار لاندې دی ویلي دي چې د دې کال تر اخره پورې به په اساسي قانون کې د اصلاحاتو مسوده جوړ شي او بیا به پر ملي ریفرندم کې د ولس رائے واخیستل شي. په بلاروس کې د اگست 9مه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ټګي برګیو د رپورټونو رئیس احتجاجونه کوي. لوکاشنکو چې د 1994 کال راهیسې په قدرت کې دی دغه تورونه رد کړی دي. زیبا خادم د امریکا غ آشنا رادیو
په موګړې د خبرونې لومړی رپورت دا ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 14 میلیونه افغانان بیرنی بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د 1.3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان حکومت ویلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام لري تر اوسه 200,000 ضرورتمند کورنۍ سره مرستې کړې دي. په موګړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت دا
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې ترنګلی وضعیت او د نفوس وده ته په پام درنی اټکل کړای چې په 2020 کال کې به کابو 13.5 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو پر لپسې طبي پیښو ترڅنګ په دې وروستیو کې د کورونا وایروس و بعد اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راوستي. اوچا په روان میلادي کال کې د 15.1 میلیونه اړمنو افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره لنړیوال ټولنې څخه د 1.3 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. او چا ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس و بعد روغتیايي ټولنیزو او اقتصادي اغیزو لامل په یو کال کې د اړمنو کسانو شمیر دو برابر شوې ده او اکثر افغانانو په دې موده کې خپل زیرمه شوې پانګه او د اوایدو سرچینې له لاسه ورکړې دي. دغه سازمان په داسې حال کې د اړمنو افغانانو لپاره لنړیوال ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته شو کسانو شمیر کابو 50,000 تر رسیدلې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيال نور الله ترکی امریکا غته ویل
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي روغتونو لابراتوارونو کې د کورونا وایرس 1,422 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه شپږه بیا مثبت هي چې یو 9 تنه له دغه ناروغي څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او 208 تنه بیا بیرته راغلي وو. چې د سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو مجموعي شمیر 35,508 رسیدي.
په ورته وخت کې افغان حکومت د کورونا وایرس و بعد اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره لاړمنو کورنیو سره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام هم پیل کړی دی چې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت لخوا تطبیقیږي. د دغه وزارت ویان فریدون اجن د امریکا غته وویل چې دغه پروګرام لومړی پړاو د عملی کېدو په حال کې دی او تر اوسه له 200,000 اړمنو کورنیو سره مرستې شوې دي.
ما در حال حاضر در 106
مکتر اوسه په 1,000 کې او 1,500 کلیو کې مرستې ویشلې دي. د دې پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 200,000 کورنۍ له دغو مرستو برخمنې شوې دي او دا پروګرام لا هم دوام لري.
برنامه و ای برنامه همچنان جریان داره.
خاغلی اژان زیاته کړ چې د ملي دسترخوان پروګرام لومړی پړاو د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیدي او له هغه وروسته دویم پړاو چې په کې 2.5 میلیونو اړمنو افغانانو سره مرسته کیږي پیلېږي. د ملي دسترخوان پروګرام تر څنګ په خوته رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په پام کې لري چې د طبي پیښو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وایند احمد تمیم عظیمی امریکا غته ویل چې د طبي پیښو د مدیریت ژمنۍ پلان جوړ شوی چې تطبیقول یې 3.1 میلیارد افغانۍ ارتیالری اول دیش مرید و میلیارد افغانی برابری شویدی.
پلان بر اساس تحلیل های مختلف انجام شده.
پلان د مفوت تحلیلونو په اساس تر سره شویده چې په نتیجه کې پر روان جمی کې 121,222 احتمالی غیزمنی کورنۍ په پام کې نیول شویدی. چله دیش مری 114,000 کورنۍ د طبيعي پیخو غیزمنی دي او سباند 15,000 په کورډننه د جګړو له امله د بیزای کېدو اټکل کیږي. دوی ته مو لازم چمتووالی نیول دی.
په اینو آمادگی لازم را گرفتیم.
په کورډننه د مختلفو ستونزو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د مهاجرت نړیوال سازمان د اټکل په اساس په 2023 کال کې به 645,000 افغان کډوال له ایران څخه راستانه شي چې سلپسلو کې به بشری مرستو ته اړتیا ولري. دغه سازمان ویلي چې له دغه راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د قندهار د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو بهر نن پیل شو. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت ته د یاد هوایي ډګر د نظامی برخو مسولیت سپارل پیل کړی دی. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلی.
د کندهار د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر تر کابل هوایي ډګر وروسته په افغانستان کې دوهم ستر هوایي میدان دی. د 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې بلملي قوا افغانستان ته رالی، د دې هوایي ډګر اکثریت امنیتي چارې او ډېره برخه هم د نړیوالو قواو په لاس کې و. تازه د امریکایي قواو لوري د دې هوایي ډګر اکثریت چارې د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي. د کندهار نړیوال هوایي ډګر عمومي رنوی لري او ترڅنګ یې درویش رامپ لري چې یوازې درې اوس د افغان حکومت یا د ملکی هوایی ادارې په اختیار کې دي. تاکل سوی ده چې د دې هوایی ډګر ټول امنیتي چارې په راتلونکي کې د افغانستان هوایی قواوی مخته وړي. افغان مقامات وایي چې د هوایی ډګر د ټرافیک په ګډون د رادار تخنیک د هوایی ډګر د اتپایي او مسؤلیت چارې به نور د واقف سپارلو وروسته دوی مخته وړي. تر دې مخکې د یادو چارو مدیریت د نړیوالو قواو په لاس کې وو. د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون آشنا تلویزیون ته ویل چې د انتقال بهیر نن پیل شوی.
ترانزیشن په دا ډول کیږي چې وزارت دفاع د امریکا او وزارت دفاع د افغانستان ته شانس پاري. دا غت خبروس 15 کم مهم سیکشن شي د وانوردی د لکاو شناسي، ترافیک او مخابرات، تخنیک، مسونیت او دفاعیه د مشته سپارل کیږي. نو دا غته په کتو سره مش خپل پلان جوړ کړی دی. کوم ستونزه نسته او نور رمپونه او نور ساحات تعمیرونه تاسیسات چې زموږ په کار وي او دغه د اقتصادي لحاظ څخه د اوایدا لیس په خاطر باندې او د تجارت په خاطر کم څه چې په ضرورت کې وي هغه ټول به مش خپل لاس کې ولرو.
افغان لوري ته د کندهار د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو زیات جزئیات لا هم نه دی پټاګه سوی. خو چارواکي وایي چې د امنیت چاري به ځانګړي افغان ځواکونه نور مختوړي. تر دې مخکې رومانی سرتیرو د کندهار د هوایي ډګر د امنیت چاري مختوړلې. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو کمانډاني وایي چې د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت څخه ټاکل شوی تخنیکی چمونه په چارو باندې بوختي چې ورسره به لرسنیو سره جزئیات شریک شي. خود احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون وایي چې د هوایي ډګر د چارو لسپارلو سره پریو وخت د بیلابیلو چارو د مدیریت لپاره د افغانانو د ضرورت جوړیدو لپاره هم ځانګړي پاملرنه کیږي.
موږ مکمل آمادګی لرو. د مرکز څخه مشته کارمندان نغلی دي. نن ورځ د پروسه د انتقال ده. هیڅ نو سکتګی به زموږ په داخلي پروازو او خارجي پروازو کې ناراضي. طبیعي خبره ده چې اوایل کې به یو څه ستونزې ولرو، مګر دا په دې معنی نه چې زموږ اپریشن دریږي. کچلر وی ساته اپریشن ونکو، دوله ساته شپاره ساته خاتمن کو. نن هم دا چارې افغانان ته سپارل شوی دي. د دې پروازونو تاسو ویني چې په نارمل ډول باندې روان دي.
د کندهار هوایي ډګر د شار په ختیځ کې د دامن او دند ولسوالیو ترمنځ په یو پراخ ساحه کې موقعیت لري. د نوموړي هوایي ډګر په یو برخه کې د 215 اتل کلی اردو کمانډاني، په بل برخه کې د ځنګړو پولیسو کمانډاني او د ځغاسلي کې په برخه کې نړیوال کوواوی مرکزونه لري. د غراز د هوایي ډګر یو برخه د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې په واک دي چې لکند هر څخه سعودي عربستان، هند، متحده عرب امارات او ایران ته الوتنی ورڅخه تر سره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په پکتیا کې لسګونو خلکو لاریون کړي او د برېښنا ریاست مسولینې په توپیری چلن تورن کړي. خو د برېښنا ریاست مسولینو ویلي چې د پلان لمخې ټاکل شو ټول سیمو ته برېښنا ورکوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
د غولسګونو لاریون کونکو چې د مرکز ګردیز اړوند د تیری سیمې اوسیدونکو د دې اعتراض په توګه د کابل ګردیز لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و او د برېښنا ریاست مسؤلینې پر توپیری چلن تورن کړل. لاریون کونکو وايي شاوخوا دوا کال کېږي چې ګردیز ته وارداتي برېښنا وصل شوي، خو زیاتوي د چارواکو له بیا بیا ژمنو سره سره بیا هم د دوی سیمه له وارداتي برېښنا څخه نه ده برخمنه شوي.
چې کله د لوی ډنګې تیرې دې موسر د ځمنه سوی چې اولین برق به موږ تیرې تور کوو، اوس ته پړی ته روان ده، بچلغو ته روان ده، محمد آباد ولسوالۍ ته روان ده، موږ بیا برخې پاتې یو.
مسؤولین عادلانه ډول باندې خپله برېښنا نه توضیح کوي، غیر عادلانه چلند کیږي، توفیری چلند کیږي، خلکو ته په عادلانه ډول باندې برېښنا نه توضیح کیږي. ولایتي اداره ولې خاموشه ده؟
په ګردیز کې د وارداتي برېښنا د ویش چارې د کال 2018 میلادي په جولای میاشت کې پیل شوی او تر دا مهاله 14,000 کورونو ته برېښنا ویشل شوی. خو د ګردیز د تیرې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی ډیری کلی پولیس کې نه دي نیول شوی. دوی ګواښ کوي چې که په سیمه کې د برېښنا د ویش چارې ژر پیل نشي، اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
د تیری په سیمه کې ټول ډیر سکلی موجود دي، سیاواز درو کړو ته سیاو سره کلا ده، یو درم خيلو کړه دغه ته برېښنا ورکولای سوي ده، نور کړو ته برېښنا نه دا ورکول سوي دي. تیری د ټنڈانو، وچخ، حیات خيل، غپر خيل، نورکای، عزت خان خيل، مومن خيل، ملا نورانی کرا دا ټول برق نه پاتې دي.
بلور ته د پکتیا ولایت د برېښنا رئیس نصرت مددزی وای چې د ګردیز خار اړوند تیری یو شمیر کال یو ته برېښنا ورکړی او پر پاتې نور هم د ویش چارې روانې دي.
ایراکی موږ مکمل شل کلی لرو چې د شل کلونه وو کلی عملا برق لري، وو پایا ترانسفارمر فعلا په ایراکی برقدار دی، نه پایا ترانسفارمر زموږ فعلا ایراکی د کار لاندې دی چې عملا کار پی روان ده. نن هم کېدای شي تاسو خپل لارسي وی ګوري دوه کرنه زموږ فعلا نن هم ایراکی عملا کار کوي. او څلور نور کلی چې دی هغه د سوالسم کال په پلان کې ده.
د معلوماتو له مخې په پکتیا کې په مجموعي ډول نو نظر کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي او یا نږدې راتلونکي برخمنې کیږي. په دې کې 4,000 په ګردیز او 15,000 په وزې ولسوالۍ کې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په ولسمشر ډونلډ ترامپ د سیاستوالو نیوکی مخ په زیاتې دودي. بلې خوا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی د مراسمو لپاره په چمتووالو بوخت دی. تازه د ټوټر ټولنیز شبکې د ولسمشر ترامپ حساب بند کړی دی. په دې اړه نور معلومات خپل همکار سمیع الله جلال زینه په دې رپورت کې اورو.
د دې تمه کېده چې د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي به د 2020 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو د ګټونکو په توګه د جو بایدن د تایید په تشریفاتي پروسه کې چې اساسي قانوني ذکر کړي مخالفتونه موجود وي. خو د ډونالد ترامپ د ملاتړو لخوا تاوتریخوالو او په ټاکنو کې د درغلوي په اړه د جمهور رئیس ترامپ بیا اساس ادا او له جمهور رئیس څخه د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ کې رامنځته شوی درز لا پسې زیات کړ.
The Republican Party unfortunately has become
جمهور غوښتونکو ګوند له بده مرغه لای و شخص څخه د ملاتړ په ګوند باندې بدل شوې ده. لکه څنګه چې ماو ویل کتاسي یو جمهوریت غوښتونکو یاس، نو دا په دې معنا ده چې د ترامپ ملاتړ وکړي. دا مهمه نه ده چې څه ډول.
خو د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس ټینګ وفاداری د چهارشنبه په ورځ وروسته لغه پایته ورسېده چې نو موري له دې یو ورځ مخکې ترامپ ته وویل نو موري د قدرت نه لري چې د ټاکنو نتیجه بدل کړي. سات مخکې لدی چې د رایو شمیره د پیل شي، جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ ته نږدې په یو لاریون کې پر پنس فشار ته دوام ورکړ.
هغه کار چې مایک پنس یې باید وکړي دا دی چې رائے بیرته د بیا تایید لپاره ایالتونو ته ستنی کړي او مونږ جمهوری ریاست ترلاسه کړو. تاسو تر ټولو خوشاله خلک یاست.
مخکې له دې چې پاریدلې مظاهره کوونکي کانګرس ته ورشي، په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل همکارانو ته د مخالفت په صورت کې د سیاسي خطر خبرداري ورکړ.
اساسي قانون موږ ته په کانګرس کې محدود واک راکوي. رای ورکونکو محاکمو او ایالتونو خپل پریکړه کړې، غوی ټولو خپل دریض معلوم کړی. کوم د غوی مخونې سو دا به زمون جمهوریت د تل لپاره ځان ورسوي.
لمزوري ایالت څخه سناتور جاش هاولی لمړی کس و چې د الکتورال کالج رای د حسابې دوه په وړاندې د شکایت نتر وکړ.
له کسانو سره چې وایي د نن ورځ مراسم یوازې تشریفاتي دي او مونږ د څو سو کالونو راهیسې تر سره کوو، زه نشم موافق کېدلای. دغه فرصت چې ستاسو غږ واوریدل او شکایت مو ثبت شي ډیر مهم دی، ځکه دا هغه ځای دی چې شکایتونه باید واوریدل شي، بحث پرې وشي او په نهایت کې هوار شي.
ترامپ د خپل څلور کلن کار د پای په ورځو کې د دویم احتمالي استیزال لري سره مخ دی کوم چې د خپل ګوند پر غړو په فشار راوستل شي چې لیوی لاري نه لیوی لاري موقف ونیسي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نایم.
د پاکستان په سنا مجلس کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر جنرال عبدالقیوم وایي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو په دویم پړاو کې کېدای شي طالبان په اوربند د پاس د شمیر په کموالي او په واک کې د شراکت په موضوع ټینګار وکړي. عبدالقیوم زموږ د همکارې شیناز نفیس سره په یوه مرکه کې دغه خبرې کړې دي. تاسو ډېر اورو.
اونسه ملاقات کې بعد سپیسیفیکلی
د پاکستان د پوچ مشر جنرال باجوا سره د لیدو وروسته زلمی خلیلزاد د بین الافغانی خبرو د دویم پړاو نه د کوټلو نتیجو ته مکړه. آیا جنرال باجوا خاغلی خلیلزاد ته کومه ډاډګیرنه ورکړه چې هغه دومره خوشبینی خو دی؟
دیکھیں جو افغانستان کا ایشو ہے
د نور هیوادونو په شان پاکستان لپاره هم افغان مسله ډیره ارزښت لري، نو ځکه پاکستان هلته سوله راوستل غواړي. دا وخت درې مسلې دي: اوربان، قدرت کې شرکت او طالبانو سره د نور ډلو بي وسلې کول. د زلمی خلیلزاد او جنرال باجوالی د کاتر ډیر خمه هول کې شوې دي او په دغه موضوعګانو باندې خبرې کړې دي.
اگر وزیر اعظم عمران خان کې بیانات کو دیکھا جائے
جنرل صاحب، دا وخت لویه مسله د اوربند ده. مونږ وینو چې د نړیوالو او افغان حکومت د خوا غوښتنو باوجود طالبان اوربند ته تیار نه دي. تاسو وایئ چې پاکستان مخلص دی، نو ولې تر اوسه د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبانو نه د اوربند غوښتنه نه ده کړې؟
عمران خان جو ہے
عمران خان په اخلاص سره دا مسله حل کول غواړي. طالبان داسې فکر کوي چې کوربن وکړي نو څوک به بیا خبره نه اوري. هغه فکر کوي چې نیمایي افغانستان باندې کنټرول لري. هغه وایي د جګړې درولو سره به هغه ارزښت بایلي. دا خبره زه په یقین سره کوم چې عمران خان په سوله کې مخلص دی، خو یو تلپاتې حل غواړي.
د ټول منی چې پاکستان طالبان خبرو ته راضی کړي، اوس چې د خبرو دویم پړاو شروع شو، نو پاکستان د اوربند عملی کولو کې سر رول لوبولې شي.
دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل کام تھا طالبان کو ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ لانا.
دا ډیر ګران کار و چې طالبان د خبرو لپاره میز ته کینی. هغه موږ نه د امریکا سره د ملګرتیا له امله مرور و، خو موږ ورته منتونه وکړل او ورته مو ویل چې هغه زموږ مجبوری و. آیا د پاکستان په وینا به طالبان اوربند تیار شي؟ زما په خیال په طالبان دغه ډول غوښتنه د کومې داسې ماهری سره مشروط کوي چې هغه کې به افغان پوځیانو کې د کمی په قدرت کې برخه او طالبانو د رول په اړه غوښتنه شامل وي، ځکه چې طالبان خو د 2019 انتخابات هم نه مني، نو تر څو چې و سما سودا و نشي نو اوربان به مشکل وي.
جنرال صاحب خلک دا سی پام کوي چې طالبان هغه سره وای او غواړي چې پاکستاني غواړي، او دا چې دا خبرې په اصل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانې دي. تاسو سوای
دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ تاثر ہے
زکه چې موږ طالبان سره اړیکې لرو، زکه چې موږ هغه خبرو ته کې نه ولې دي کدا سیدانو بیا خو دغه تاثیر سم دی. موږ طالبان نه مننه کوو چې په موږ باور وکړ. موږ به ولسمشر اشرف غنی نه هم مننه کوو. موږ وینو چې دا وخت طالبانو او افغان حکومت ته حقونه دي. پاکستان طالبان تک په مثبت نظر کتل پکار دي. موږ هم داسې افغانستان غواړو چې هند د پاکستان پر ضد ونه کاروي، او هم په دغه حساب هر څه کوو.
ستاسو چې د هند په اړه کوم نظر دی، نو دغه خو د پاکستان په حق له افغانستان هم دی، او تازه ثبوتونه هغه ویډیوګانې دي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې د طالب وسلوالو سره ویني. دا څنګه
ملا اور دوسرے لوگ پاکستان میں کبھی آتے ہیں تو یہ تو طالبان کے لیڈر
دا ہیس غلط کار نہ دے کہ طالبان مشران پاکستان کے موجود دی
تو پاکستان کے اندر
زبا پاکستان کی د طالب وسلوالو خبر کوم په دغه وسلوالو باندې په افغانستان کې د جګړو او تشدد کولو تور نه دی.
آی کین اشور یو شناز کہ میں نے ویسٹرن بارڈر بھی سارا دیکھا ہے.
زه په سنا کې د دفاع د کمیټه مشرم، زه دا باور در کوم چې د پاکستان په ګټه نه ده چې پاکستان کې افغان وسوال دی په افغانستان کې فعالیتونه کوي. زه به دا وایم چې په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو باندې باور نه دی پکار.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د کرونا وایرس د نوې بڼې را پیدا کېدل په نړۍ کې روغتیاي متخصصینو ته تازه اندېښنې پیدا کړې دي. ډاکټران وایي چې نوې وایرس ساري دی او کنټرولول به ډېر ستونزمن وي. نور جزئیات په دې رپورت کې د ګالیا رڼا نورستاني نه اوري.
د لندن کوڅې بیا خاموشه شوې. د بریتانیا لومړي وزیر بورز جانسن وروسته له هغه چې د کورونا وایرس نوې بڼه را څرګند شوه په ټول هیواد کې یو وار بیا ګرځبندیز اعلان کړ.
It's clear
دا روخانه د چموږ د دې نوی ډول وایروس کنټرول لپاره په ګډه کار کول ته اړتیا لرو.
په سویلي افریقا کې د دې وایروس بلې بڼې ډاکټران اندیښمن کړي دي. د ګوزازولو ان ناتال په هانتون د ساري ناروغي په هان تولیانو دی اولیویرا وایي
دا د ساحل په سیمه کې د ختیس کیپ څخه تر کیپ ټاون پورې شاوخوا ټولو انتناتو باندې مسلط دي.
په بریتانیا کې د وایروس نوې بڼه لکه څنګه چې سلويخ نور هیوادونو ته رسیدلې، د سویلي افریقا نسخه په نه نورو قضیو کې ښکاره شوې. د سیبری خچې د اروپایي هیوادونو کې مخ په ډېرې دودي. د جانز هاپکنز پانتون د خوندې ساتنې نظام متخصص وایي چې ساينس پوهان لا هم په ډاډ سره سن شي ویلې.
That really needs to be investigated.
د دې وایروس په جندنه په نور هیوادونو کې هم څېړنو او تفتیش ته اړتیا لري، او هلته هم ویل شي څو په دې پوښتنه چې آیا د داسې څه دي چې په انګلستان کې د یو څو نورو درایرو له امله پیښ شوي، او که داسې یو شی ده چې له دې وایروس نه یعنې کووېډ سره تړاو لري، او که چیرې هم داسې وینو په کار ده چې په نور هیوادونو کې هم ووینو.
مافیت پو پیکاس وایي تغیرات داسې نخ کړي چې خلک نور هم ناروغ کړي، خو په قضیو کې زیاتوالی به ممکن ډیر پروختونونه کې بستر شي او ډیر مړینې به رامنځته شي.
تاسو په ساده ډول ویروس لري چې کولای شي ډیر خلک په ناروغي اخته کړي، نو د خلکو مجموعي شمېر پورته کیږي او نور ټول متغیر عاملونه هم پورته ځي.
نوی بدلون موندونکي ویروسونه د وبا سره د مبارزې لپاره د واکسینونو له را رسیدو سره سم را څرګند شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای پامان.